په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم د دې ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله او ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او طرحې پرته زده کړې وکړي. ښاغلي ویست زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر ملکیانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو د چاودنې حیران کړی دی. د سمنګانو په مرکزای بکه پروند الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشو چې د زینو لویډیز رسنوي په وینا لري تلفاتو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیږي. فرانس پریس خبری اژانس ته پای بکی و ډاکټر ویلی چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوی دي. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چاپ غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. دغه سخت دریځ ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې، د درعا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي وو چې په وژل شوو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی وو. پاکستانی چارواکي د هېواد ډبرو سکرو په یوه کان کې په یوه چاودنه کې د لږ تر لږه نهو کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکزو سیمې په یوه کان کې د میتان ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې ده چې سفارت ته د یوه استول شوي لیک د پرانیستلو په مهال دا چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا لپاره د 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړ او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلند هم انتقاد وکړ. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتی کانفرنس ته لسم غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. دا انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی چې کله پروسه ښکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نږدې څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و که چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. دی وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده، او په تاکتیکي ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی، او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لاره نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرسته اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شموله نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د کړکېچ د هواري یوازینۍ لاره دا ده چې په دې هیواد کې انتخابات وشي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه زما همکار د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې زه فکر کوم ډېر تغییر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرفه وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدی د نظام کې واکمنان وي، تر هغه چې دوی په نظام کې واکمنان وي زه فکر کوم په هر حالت چې وي که بل درېمګړی امراسي د دوی تر تاثیر لاندې به وي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبرې کېدلې د دولت د سکوت نه مخکې، طالبانو دا پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو موږ ته عقل نظام راکړئ، یو دوه کاله موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کاله کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتر شي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یادی یو اداره راشي. زما یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې، هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوستوله چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی، طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچی د ولوستلی سي ډېر زیات ماډل د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسي، رئیس جمهور باید وي، مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولی شي او په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولی شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکي په خپل نفس باندې تفیر.
که چیرته همدا تشویش وی چې تاسو تکرار د خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف تر سره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چیرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله اماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، چون چې د دې هغه افراد چې دي هغوی به په مشرتابه باندې نیوکې کوي او نوه پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نوه مطمئن دی چاته طالبان په هیڅ صورت کې انتخاباتو ته غاړه نه سي ښودلی، نو دا یو نوه شرط ورته کړی چې تاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زه یې منم، چون چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم که چېرې طالبان یو ځلی ووایي چې صحیح دی موږ انتخابات کوو دا دی کاندیدان دي راسي، نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیرولی شي په افغانستان کې.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه،
نولس اشاریه اته،
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال ملا نورالدین ترابي پرون په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات د اروزګان، غور، دایکنډي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له لوړ خطر سره مخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینې اوسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نسي پوره کولای. د ژمی پر اتکسره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نسي پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسونه په یاد نه کیدا کوم بشری کومکونه چې موږ سره کیږي، نو دامه یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو سره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو درجو مو ویشلي چې ډېر خوار دي، هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو مسو ته ورښوولي دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دونه نفوس دی، نو هغه ټوله که دې موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکړي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی هم را روان دی، هېڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خو دا د تطق په حالت معلوم دي.
دلاس گاڑی چلو گئے پیدا سی گئے نس پیدا سڑی حالا کیا تتنا نتنا یالداری دادا گر دادا گر دادا گر دادا دلاس گاڑی تھا اگر گئے دادا چبلا سو گئے وہ چھو روڑی پیدا کو گئے نک پیدا نو تو گنو سڑی جواندی
دس پا تکلیف انس دو وہ نیست و اس پر نیست کاری را بانی تا خدای پا قرآن کم دا مشتام شپیا گولی پا کور کی درلو دادا کشنیان و کشنی دی تیر پا تکلیف ام دا بدن دا خواده سی نعماز ام خدای دی دا اخرات و رسمه که کمه دا لسر پودا و پزان کلین یعنی پامی دا خپلی نیستی را ویست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د کاري فرصتونو د کموالي